السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سرطان یا چنګاښ میاشتې درویشتمه او د جولای دیارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي اوری. چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر وایي د ترکیې هغې پریکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول له څو ملګرو سره وژل شوی. او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څه باندې 2,13,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له دبليو اف پی سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرټ کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به دبليو اف پی په افغانستان کې 4,700,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیر هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیايي امکاناتو څخه لرې دي او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې ده. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشی کړي او خپل کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې شوی. که څه هم حکومت تر اوسه د پرونیو 100 تنو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ارګ ټینګار کوي چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره جدي ګامونه اخیستي او اوس له طالبانو غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. تر اوسه افغان حکومت 4,019 بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. بلخوا د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قلی اردو په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه وخت وشوې چې طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د 212 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې په دې نښته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نږدې راتلونکي کې له 10 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلیږي. افغانستان کرکټ بورډ به ډیر ژر د 2021 کال د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتکوای یاد کیمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره ترسره کیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وای په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر تر 213000 واوخت. دغه سازمان پرون د جولای په 12مه وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته ورسید. له همدې شمیرې څخه باندې 15,200 کسان مړه شوي دي. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 16,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,090 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د نخټو پر مهال څلور سرتيري او څلور ترهګر وژل شوی. د پوز په وی اعلامیه کې چې پرون نو وخت خبره شو راغلی دغه سرتيري د یک شنبه پورز د هغو پوزي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شول. د پاکستان د پوز په وینا د دواړو لورو ترمنز نخټه حق مهال وشو چې پوزيانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کیده او د پاکستان پاوز په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. او لک تر لګه 15 تنه د جنوبی افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یو کلیسا د وسلوال بریټ پر مهال وژل شول. پولیسو د یک شنبه پورز په یو اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یو کلیسا ته نه وتل، پر خلکو یې بریټ وکړ او یو شمیر کسان یې اسیر ونیول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز ایوریز د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه نونس. جلال آباد اسمان زایز ایوریز د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 25.
زموږ غږله آزادۍ رادیو ناوړی د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو په افغانستان کې هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا یې جومات ته بدله کړې.
رودونه مې فکر نه لري استانبول ته، زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیل او شوالي صاحب زحمت وستلې ده، دا غیر پسې به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړې پروژې به تکمیل.
د خبرونه تر پای نور مسائل هم شته، هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. تازه د خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تیرونی په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړي چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شنبه پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره چاو سیو. درې وړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمې کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له ایرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادله ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایی چلند سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. دیوان نادر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویک سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤل سلیمان عمر وایي
هیڅ چیز به او حالت سابقش برنگشته،
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځیدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونه ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلن صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستانه هم لسګونه پروازونه درلودل. آریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نه شو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیونه او آریانا ته څه د پاسه $12 میلیونه مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ راکم شوی. ښاغلی صالحی وویل چې په وروستیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وایي هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 سپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصره لري، نوریاس نوری د دغه ورسپانو پانه اړولي.
ایورویشا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبري وکړي کنه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایورویشا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخليږي. په هند کې په تیره بیا د روان 2020 کال د می له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي کنه تر تردید ورهاخوا، دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوی ډیلی سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونه په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړې دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کیږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یو لاسپوڅي ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونه او ویپانو چې سپورتي مطالب خبروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغه واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوی راوړی. د دغه ویپانو په منځ کې انډیا کم راشد خان په شل او رسیالیو کې د اوسني عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یوه جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دي. یوشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې لازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو د انقرې پریکړې خواشینۍ کړې. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جومات بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جومات جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جومات بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23 به په دې جومات کې لومړنۍ لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی.
دی
وایي رودونه مې فکر لیرې وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زه وریږم او درد لرم. د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشینی ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم ویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حق حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا سوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د د پیژندنې په پار جوړ شو ولسی غونډې ته وویل چې د دې ولسونو د یوالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکو دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیالۍ په ګډون یې د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت یې تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل یې په وروستیو 18 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړي دي.
ان پونتون وو د ترانزیت د بادي مسایل چې پوت دي د سات تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دغه هغه ماستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه ماستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوښ کې باید د خوښ شهر او خوښ دغه امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وای چارواکو ورسره تل ژمنی کړي، خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنې عملی کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمتا توجه نه کړي ځکه چې د سړک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه کړي، بس خلی په خلی یی چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمی او اکاډمیک کس دی، نو د ته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بېوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بېوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هماغه ځای به تعقیب اول به زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب پرې زحمت ویستلی دی د هغې پسې به نوو پروژو ته د مالي کال په حساب نیم کال موږ او تاسې لرو چې زړې پروژې پکې تکمیل او په همدې کال کې پروژه سازي وو پروژې جوړې کړو چې د راتلونکي کال لپاره دی.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ نه لیکلي وای د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې له حده زیاته شوې. د خپل منځي خبرو د پایل مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادرین لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو خوش کېدل پروسه پای ته ورسوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وای په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي او حکومت بیا په هوایی برید کې ملکیان وژني. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه څخه لیکلي وای د رجب طیب اردوغان ښه پرېکړه کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي وای ملکی مرګ ژوبله بې له حده زیاته شوې. دغه اوریدونکي پیغام دوه ځله راغلی. حافظ حکمت الله حماد لیکلي وای له هلمند له باباجي نه په لشکرګاه کې د اس ام اس هم نه لوستل کیږي. د سولې د ولسی حرکت د نظر سره همغږی یم. د جعفری دغه اس ام اس را لېږلی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی کړی. دغه سازمان د یک شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له ډبلیو ایف پی سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې طبیعي پیښو څخه د زیانمنو شوو او جګړه ځپلو کسانو لاسنیوی پرې وشي. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د لسو تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې لس تنه افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې له بنده آزاد کړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا ذاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قلي اردو په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه راغلی چې ملا ذاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نږدې راتلونکي کې له 12 کلونو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,13,000 ته ورسید. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.5 خپرونه لري. او اوس هم
دا ژوند رنگونه. نوم دی راتوی څه کار کوي؟
نوم می سید عمر ده. کامرامن يم د پارک رحمان مینا
پارک. هم دغه پارک
او هم دغه پارک کامرامن کې واکس بس خلق نه.
څومره وخت شول ته کار کوي؟
درته دوا کاله.
څنګه راغلی دلته؟ چا درته ویل چې خپل دی فکر شو چرای شي دلته کار وکړي؟
دلته تی خپل فکر مشه وملګری می کامرا درلود بهغه خرج کړ. بیا ما ځان ته ودانه کامرا واخص مکتب می خلاص کړ. مې له درس دا کار وکړ غریبي او سره غم ده دا کار بیا خونو گزارای کوله.
ټول ورځ راځي کنه درس هم وای؟
نه درس هم وایم. بیا نیمه ورځ تل راځم زړه مې سپنتون شروع کوم. او
کټه شته پکې کنه؟
پیدا غریبي کې پکې درې سوا دوه سوا سلور سوا کېږي.
این دا د ورځی کار ده.
او
خپل دی عکس تخلي مسلکی عکس اخلي کنه بس توکلی دی دا کار اپیل کړی؟
نه اوس دا اوس می تجربه ډیر پیدا کړی دا عکس اخلم ډیر خوښه عکس بس ما مشتری ته مشتری په ځړې بس ما چې ما ته مشتریان جلب سي زبرد ګاګ پیدا کوم دلته.
یعنی عکس څړول اخستل کیږي؟
مشتری باید په سمه توګه ودروي ورته وایي چې دا غاینه کې بسترو کوي دغه سی ودروا په خوښه شان کې الته چودرو بیا عکس واخله په درجه کې په سیستم کې په قالب کې عکس واخله. او
یعنی کار څو غوړی ښه کس کې دی شي؟
او سړی څو غوړی هر کار کوي سي هغه کولای سي کوی ځان سره مشوره وکړي هغه هر چیرته رسیدای سي وی هغه وای قدم په قدم ځان رسول سي او چیرته زړه یو غوړی.
دا دلته کوم کسان عکسونه اخلي کنه؟ دا چاپوي کنه در ناخلي خبروي په ټولنیزو شبکو کې؟
نه دلته کسان ډیر مګنه عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه اخلي. دا ټول الکان دي مثلا الکان راځي دلته د کابل الکان دي د ولایت لګ لګ راځي خاص الکان سي دي د کابل الکان دي مکتب الکان دي راځي دلته عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه.
اکټونه بام ډیر کوي کنه؟
اکټونه اکشنونه خوري دي ورو.
څنګه د ژوند دي خطرې خوشاله؟
او خوشاله يم شکر الحمدلله. کار می جوړل الله له پیسې ګټم.
مننه خوشاله اوسې.
ځوانه اوسې مننه.
اوریدونکو له دې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ترې وی خبرتیا ورسته دری خبری مجله خبريږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.